دوچرخه‌رانی فعالیت کنن و ادامه بدن.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي توماس نیکلاسن په کابل کې د چین له سفیر سره لیدلې دي. د چین سفارت پرون په خپل ایکس پانه لیکلي چې په دې لیدنه کې له افغانستان سره د دوه اړخیزو او څو اړخیزو اړیکو او همکاریو پر زیاتولو او پیاورتیا باندې ټینګار شوی دی. د اروپای ټولنې استازي داسې وخت د چین له سفیر سره لیدلی چې د افغانستان لپاره په دوحه کې د ځانګړو استازو تر غونډې مخکې د اجماع د رامنځته کولو په هدف سیمه ییز او نړیوالو هڅو زور اخیستی دی. نیکلاسن تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او په کابل کې د ایران د سفارت له چارواکو سره هم لیدلی دي. ټاکل شوی د افغانستان په اړه د دوحې درېمه غونډه د همدې جون میاشتې په 1 نیټه جوړه شي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي بلخ ولایت کې یو ماشوم د تښتونکو له منګولو آزاد کړی دی. دغه وزارت بیگانه وخت رسنیو ته په یو لیږل شوی خبر پانه کې د ماشوم د ژغورنې عملیات پیچلی بللی او زیاته کړې ده چې پر مهال تښتونکي هم نیول شوی دی. دغه ماشوم چې ویل کېږي د یو سوداګر زوی دی څو ورځې وړاندې بلخ ولایت کې وتښتول شو او د تښتولو د مهال ویډیو هم ډیره شریکه شوه چې په امنیتي کمرو کې ثبت شوې وه. د طالبانو کورنۍ او چارو وزارت د ژغورل شوی ماشوم انزور هم خبر کړی او ویلي دي وروسته به د پیښې ټول جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. په نیمروز ولایت کې هغه مارکیټونه، دوکانونه او غرفې وتړل شوې چې په بهرنیو اثارو یې راکړه ورکړه کوله. نیمروز له ایران او پاکستان سره ګډه اوږده پوله لري او د راپورونو له مخې ایراني تومان او پاکستاني روپۍ پکې کارول کېدي. د طالبانو ولایتي چارواکو پر دوشنبه د اعلامیه په خبرولو سره ویلي چې دا اقدام د ښاري نظم د کمیټې په وړاندیز کړی. اعلامیه زیاتوي چې دا پریکړه له څو سپارښتنو وروسته عملي شوه. که څه هم د افغانستان په بیلابیلو سرحدي ولایتونو کې د بهرنیو اثارو د کارونې د مخنیوي لپاره د افغانستان د تیر نظام لخوا هم هڅې شوې وي، خو تر ډیره بریالۍ نه برېښېدي. د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې د افغانستان او یوګانډا ټیمونه د سیالۍ ډګر ته ښکته شوې دي. د دغه لوبې پچا یوګانډا وګټله او د توپ اچونې یا باولینګ پریکړه وکړه، خو افغانستان ښه توپ وهنه یا بیټنګ پیل کړی دی. تر اوسه یې په 14 اورونو کې 122 منډې کړي او هیڅ یو وکټې له لاسه نه ده ورکړې. د پاکستان د تحقیقاتو فدرال ادارې ویلي افغان اتباعو ته د پاکستاني شراخت کارتونو د ویش په اړه څېړنې کوي. د دې ادارې دغه څرګندونې وروسته له هغې وشوې چې د راپورونو له مخې د زرداد په نوم یو افغان ته به د پاکستان شناخت کارت یا د هویت کارت ترلاسه کړی دی. پاکستانی رسنیو د پاکستان د تحقیقاتو د فدرال ادارې په حواله راپور ورکړی چې لږ تر لږه شپږ مشکوک کارتونه یې لیدلي او په اړه یې له نادره ادارې سره چې د نفوسو د ثبت او راجستر مسؤلیت لري خبرې کړي. پاکستان لږ تر لږه 15 لکه افغان کډوال له دغه هیواد را ایستلي او وایي چې د هغو ټولو افغان کډوالو ایستلو ته ژمن دي چې په هغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د اسلام آباد عالي محکمې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان پر ضد خیانت حکم لغوه کړ. دغه محکمې پرون دوشنبه وویل چې د پاکستان د حکومت د اپوزیشن مشر لا هم په نورو تورونو باندې په بند کې دی. خان خپل محکومیت رد کړی او ویلی دی چې په دې خاطر محکوم شوی چې د فبروري په ټاکنو کې ګډون ونه کړای شي. عمران خان چې د 2022 کال په اپریل کې د پارلمان لخوا بې واکه شو تر 120 زیاتې دوسیې لري. اکثره دا دوسیې د هغه د صدارت وخت ته ورګرځي چې د اختلاس له واکه ناوړه استفادې او د دولتي رازونو د افشا کېدو په اړه دي. د اسلام آباد محکمې همدارس پروند تحریک انصاف پاکستان د مرستیال شاه محمود قریشي د بند سزا هم لغوه کړه. دغه دوه کسان په واشنگتن کې د پاکستان د سفیر لخوا اسلام آباد ته د استول شوی په ټلګرام د خبرولو په تور هم محکوم شوی وو. او امریکایي چارواکي وایي تر اوسه د حماس لخوا د اوربان په تړاو کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګر سازمان په توګه پیژندل کیږي. امریکایي چارواکو تایید کړی چې تیره اونۍ د اوربان او د یرغملو د خلاصون طرحه له حماس سره شریکه شوې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان متیو میلر پرون دوشنبه خبریالانو ته وویل چې دای پورا ډاډه دی چې اسرائیل به له دې وړاندیز سره موافقه وکړي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یو همکار د یکشنبه پورا تایید کړ چې اسرائیل د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د طرحې اډانه یا چوکاټ منلی دی. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی آزادی رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان پرون د افغان خزو او جنو پر وضعیت خبري وکړې. د خزو د حقونو ملاتړي هرکلای کوي او د غزمنتیا لپاره یې سپارښتنه هم لري.
دوی کولای شي سحر ناسته او هر تعامل له طالبانو سره مشروط کړي د افغانو میرمنو د حقونو دوباره احیا کولو او خوندیتوب.
ملګری ملتونه وایي وروستي سیلاونو په افغانستان کې ماشومان تر نورو ډیر له بیړني حالت سره مخامخ کړي. ایران کې ولسمشري زو ټاکنو ته اتیا کسانو نوملیکنه کړي، درې میرمنې هم پکې دي.
روزی شاهد این باشیم که در یک انتخابات آزاد و رقابتی از بین زنان شایسته سرزمینم مردم زنی رو به عنوان رئیس جمهور ایران اسلامی انتخاب کنند.
کندهار کې د توتانو میلې ځایی خلکو ته د کاروبار ښه زمینه برابره کړې. د نورو ولایتونو خلک هم ورځي.
موږ خو د هلمند ولایت اوسیدونکي یو. د هلمند څخه نن راغلو، خاص مو اراده دا و چې په کندهار کې توت وخورو.
او د کرکټ نړیوال جام ته هم ورځو. افغانستان او یوګانډا خپل لوبه پکې پیل کړې ده. تر اوسه افغانستان 132 منډې لري.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغلې شپږ بجې او شپږ دقیقې دي. راځو د دې پروګرام د سر راپورته. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ګډونوالو هیوادونو او آسیایي متحدانو یې پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت خبرې وکړې. د دغه سازمان په اعلامیه کې راغلي چې د ناستې ګډونوالو د افغان میرمنو د پیاوړتیا او د هغو ننګونو او د کمولو لپاره پر عملی ستراتیژیو وغږېدل چې افغان میرمنې ورسره مخامخ دي. افغان ښځینه فعالان بیا وایي په کار ده چې داسې غونډې له افغانستان سره د تعامل لپاره د ښځو او نجونو د حقونو پر تامین مشروط شي. تفصیل یې له صفي الله ستانکزی اورو.
د افغان ښځو د ستونزو او ننګونو په اړه د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د ناستې ګډونوالو ویلي، د تعلیم، کار او روغتیایي خدماتو په برخه کې د افغان ښځو په وړاندې پراته شدید خنډونه او ننګونې د سیمې ثبات له ګواښ سره مخ کوي. دغه سازمان د ګډونوالو هیوادونو او آسیایي متحدینو لوړ پوړي استازي دوشنبه د جون درېمه د اتریش پلازمینه ویانا کې سره غونډ شوي وو. د سازمان د اعلامیې په اساس د غونډې ویناوالو ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید د تلپاتې او باثباته سولې لپاره د ښځو پیاوړتیا او د جندر مساواتو ته اهمیت ورکړي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ټینګار کړی چې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره د نړیوالې ټولنې دوامدار اقدام او یووالی اړین دی. دغه سازمان ویلي، غړي هیوادونه او آسیایي متحدین چمتو دي د غوره عملي تګلارو او ګډو هڅو له لارې ښې راتلونکي ته د رسیدو لپاره همکاري وکړي. اخو د ښځو د حقونو افغان فعالان ټینګار لري داسې غونډې هغه وخت اغیزمنې تمامېدای شي چې له افغانستان یا واکمنو چارواکو سره د تعامل لپاره د افغان ښځو او نجونو د حقونو تأمین یو شرط وګرځوي. په کاناډا کې پخوانی افغان سفیر او د خلکو مخکینی استازي شینکی کډوخیل دوشنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل،
بین ملل ټولنه کولای شي چې د افغان او میرمنو د بشري حقونو د خوندیتوب او غسر حمایت وکړي. په دې شرط چې واقعاً د افغان د ښځو بشري حقونه دوی لپاره اهمیت ولري او دوی متحد واوسیږي چې دغه وضعیت باید تغییر ومومي. دوی کولای شي سحر ناسته او هر تعامل له طالبانو سره مشروط کړي د افغانو میرمنو د حقونو دوباره احیا کولو او خوندیتوب.
د پوهنتون استاد او فعاله مستوره سیلاب وایي، داسې غونډې ډېرې دایرې شوې خو مهمه ده چې پایلې مثبتې او عملي وي.
که چیرې داسې یو نشست دایره سي چې بالاخره د هغې نشست پایلې مثبت اړخ ولري او هغه عملي جنبه پیدا کړي، دا به ډېره زیاته مهمه وي. بل زه فکر کوم په غونډو کې تنها مهم دا نه ده چې د افغانستان د نجونو او میرمنو د تعلیم او د تحصیل حق مطرح کیږي، د هغوی فعال ونډه په سیاسي، اجتماع یا سیاسي ټولنه کې هم ډیره مهمه ده. د دوی د کار مسله ډیره زیاته مهمه ده.
طالبان د 2020 کال په اگست کې واک ته ورسیدل. د دوی رهبر ملا هبت الله اخونزاده او نورې مشرتابه له بیا واکمنېدو راهیسې لسګونه داسې فرامین ورکړي چې له امله یې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې محدودیتونه ورستر بلې زیات شوي. شاوخوا زر ورځې کېږي چې له شپږم ټولګي پورته میلیونونه نجونې له ښوونځیو منع شوي. د نجونو پر مخ د پوهنتون دروازې هم تړلي او یوازې په محدود شکل د روغتیا په سکتور، نیمه لوړ زده کړو بنسټو کې یو شمېر نجونې زده
کړې کوي. د ملګرو ملتونو د ادارو په شمول په خصوصي مؤسسو کې ښځې له کار راګرځول شوې. د نړیوالې ټولنې له فشارونو سره سره لا دغه وضعیت بدلون نه دی کړی او طالبان له خپل دریز نه دی پشا شوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهې صندوق یونیسف وایي ورستیو سیلابونو افغان ماشومان له بیړني حالت او دوامدار غوښونو سره مخ کړی دي. یونیسف په خپل یو تازه راپور کې اندېښنه ښودلې چې دغه سیلابونو په ځانګړي ډول په شمالي ولایتونو بغلان او بدخشان او په لویدیز غور ولایت کې لسګونه زره ماشومان اغیزمن کړي. بلخوا یو شمیر سیلاب ځپلي هم وایي چې ماشومان له سختو کړاوونو سره مخامخ دي. تفصیل له فیروزه عزیزی اورو.
د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف اندېښنه څرګندوي، وایي لسګو نظر ماشومان په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله له بیړني حالت او له دوامداره ګواښونو سره مخ کړي دي. یونیسف په دې اړه په خپل یو تازه راپور کې چې د دوشنبه په ورځ د جون په درېمه نیټه یې خپور کړی، ویلي چې دا شمېر ماشومان په ځانګړي ډول په شمالي ولایتونو بغلان او بدخشان او په لویدیز غور کې اغیزمن شوي دي. یونیسف په خپل راپور کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې پر ماشومانو د اقلیم د بدلون د اغیزو د کمولو او تطبیق په موخه د ټولنو د ملاتړ لپاره هڅې او پانګونه دوه چنده کړي، او د غشان یونیسف او بشر دوستانه ټولنه باید د اقلیم اړوند راتلونکو نورینونو ته ځان چمتو کړي. په راپور کې په افغانستان کې د دغه ادارې د استازي تاج الدین اویواله په حواله راغلي، د سختو موسمي پیښو مخ په زیاتېدونکو حالات او شدت به یونیسف او نور بشر دوستانه فعالین د زیات او چټک بشری غبرګون په اړه اقدام تار کړی. خدای واسه د قوي چمتووالي اقداماتو سره ممکن کېدای شي چې د بیړنۍ مرستو رسول لپاره له شریکانو سره لوړاندې همغږي وسی. د ملګرو ملتونو د دغه ادارې په خبره په افغانستان کې وروستۍ سخت هوا د اقلیم د کړکېچ د زیاتېدو ټولې نښې نښانې لري، او په یاد هیواد کې د اقلیم پیښې په چټکه توګه مخ په ډیریدو دي چې په پایله کې د خلکو ژوند او اسانتیاوې له لاسه وځي او زیربناو ته د پام وړ زیان رسیږي. بلخوایوش مې سره ځپلی وای دوی او ماشومان له سخت ستونزو سره مخ دي، او د ژوند هیڅ ډول لمړنۍ اسانتیا او ته لاسرسي په اسانه نه دی. د بغلان ولایت د مرکزی بغلان ولسوالۍ د لقیو سیمې اوسیدونکو محمد عالم ازادي رادیو ته وویل
کله چې سیلاب را باندې راغی زه میرمن می ورندرګانې می یو درې کلن وراره می یو اته کلن لور می وش په کلن لور می او نور می په موټر کې وو. نو بر باندې راغلی ما یوازې دومره وکړل چې ځان او یو اته کلن لور می له موټر وباسم. ورور می هم ځان ویس نور ټول اوبو یوړل او شهیدان شول. کورونه مو ویجاړ شول. اوس دلته له امدی وی وړی لور سره ترخیمی لاندې ژوند کوم.
د دغه ولایت د نهرین ولسوالۍ یو اوسیدونکی علی رضا بیا وایي
فعلاً دغه ما یعنی طفلکا تر زیرې چادر خیمه ها زندگی میکنیم.
موږ او ماشومان مو فعلاً تر خیمو لاندې اوسیږو. دلته دا ماشومان په یو ډیر بد وضعیت کې ژوند کوي. روغتیایي خدماتو ته مو اړتیا ده. ماشومان مو دلته ډیر تیز لمر لاندې دي. پاکې اوبه نه لرو. دا سیمه تر 90 سلنه ټوله خرابې شوې. خزی او ماشومان مو لډی رستونزو سره مخ دي.
د یونیسف د شمیرو لمخې وروستیو سیلابونو په بغلان، بدخشان او غور ولایتونو کې 350 کسان مړه کړي چې ماشومان هم پکې شامل دي. د غشان په دې ولایتونو کې 1800 کورونه ویجاړ او تر 5000 زیاتې کورنۍ لخپل مينو بي ځای کړي دي. راپور کې راغلي افغانستان د یونیسف د 2021 کال د اقلیم ګواخ سره د ماشومانو په شاخص کې د 1.3 هیوادونو په منځ کې 15 ځای کې دی چې په خبره یې نه یوازې د اقلیمي او چاپیریال بدلونونو له امله له ټاکنونو سره مخ دي، بلکې دلته یعنی افغانستان کې ماشومان د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله زیات د اقلیم بدلونونو د اغیزو له امله زیانمنون کې دي. د یادونې ده چې د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن د تېرې دوشنبې په ورځ د مې په 20مه نیټه په یو راپور کې ویلي و چې په روان 2040 میلادي کال کې به په ټول افغانستان کې شاوخوا 6.5 میلیونه یا په هرو لسو ماشومانو کې درې د لوږې له ناورین سره مخ سي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
اوریدونکو تاسو ازادي رادیو ته غواګي وړاندې درته د کرکټ له ډګره تازه حال درکو. د افغانستان او یوګانډا لوبه روانه ده. افغان لوبډلې همدا شیبه خپل د فایل یا لوبغاړی ابراهیم زدران للا سوار کړی او وس وزید ابراهیم زدران ورسته درته خبرونه کې خپل خبريال سره خبري کوي. خو اوس ورزو نورستان ته د نورستان ولایت په وانت وایګل ولسوالۍ کې د کورونا په سنټر کې اور لګیدل دی چې دغه مرکز په بشپړ ډول سوځولې او څنګلوري یو خوندي ته هم ځان اړولې. تفصیل لري هلا انوري او
د نورستان ولایت وانت وایګل ولسوالۍ په کورونا سنټر کې مازیګر 15 بجې اور لګیدنه رامنځته شوې ده. ازادي رادیو ته پر رسیدلو ویډیوګانو کې ښکاری چې د کورونا سنټر څخه د اور لمبي او لوګي پورته کیږي. بشمیره کسان ورته راټول شوي، څوک سیل کوي او څوک هم اور وشني او د خونځي ودانۍ ته د خپرېدو مخنیوي کوي. دو تنو ځای وسیدونکو شمس الرحمن او شهاب الدین ازادي راډیو ته ویل
وانت زمونږ راغله سوالې لیسه ده مغه سن کی کورونا سنټر جوړ شو هغه سولر سیستم باندې په هول شو لګی د هوا ګرنه وجنه هغه بیټری د سوي چې کنه هغه معلومات بیټری چودې دلې به هغه پاک شو دلې کورونا سنټر
کورونا سنټر د خوکه مکتب دی د پاکستان استخباری د شین اسماني رنګ کې د دیوال نه چي کورونا سنټر اور اخسته او بشپړ سوځېدل دی څپکې پاتې شوې دي. مکتب بچته تقریبا شاوخوا دولتي خلک هم راغلي دي، هغوی هم پوښتنې او حساب شروع کړی دی د خلکو نه تحقیقات کوي چې وضع څه وه.
په نورستان کې د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم پېښه تاییدوي او وایي تر دې دمه د اور لګېدو لامل نه دی معلوم، خو چا ته پکې ځاني زیان نه دی وخته. د یاد ریاست ویان عمر سمی ازادي راډیو ته وویل
او کورونا سنټر را اخستی او د اور لګیدنې لاملونو په اړه څېړنې روانې دي او د وخت ځان په اړه لا وختي د څه نشو ویل. ان شاء الله که معلومات موږ راټول کړو حتمن به له تاسو سره شریکو.
د کورونا سنټر سره نږدې د وانت وایګل د هلکانو لیسې تعمیر هم آباد دي، خو د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې د خلکو په هڅو د لیسې ودانې ته د اور پراخېدو مخنیوی شوی دی.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو وړاندې د افغانستان مسلو ته بیرته راځو. خو اوس ورزو غونډي ایران ته د ایران ولسمشري ټاکنو ته د دریو خزو په ګډون اتیا کسانو نوملیکنه کړي. د نوملیکنې بهیر دوشنبه پرون دوشنبه پای ته ورسید. تفصیل له صفی الله سانکزی اورو.
د آزادی اروپا رادیو د فردا څنګه دراپور لمخي علي لاريجاني، محمود احمد نژاد، محمد باخر قاليباف، سعيد جليلي، وحيد حقانيان، علي رضا زكاني او عبد الناصر همتي له غو مشهور سيرودي شه د ولسمشري ټاکنو لپاره د کاندیدانو په توګه نوملیکنه کړي. پاتې نور کسان د پارلمان ځینې غړي او سیاستوال دي. د ایران د ولسمشري د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې په بهیر کې چې 15 ورځې روان او ټول ټال اتیاتن وزانونه کاندید کړي. د ایران د ټاکنو د مرکزی دفتر ویان د دوشمې په ماخام اعلان وکړ چې ورسته ورځ ډیره خطاوا او شپږتیا کسانو مراجعه کړې و چې دوی لړلې د 22 کسانو نمونه ولیکل. په ټوله کې لاتیا کسانو چې د ایران د ولسمشري له وخت مخکې ټاکنو ته د کاندیدانو په توګه نمونه ثبت کړي درې خزي هم شته. د پارلمان په خوانی غړي حمیده زرابادي په وروستۍ ورځ ځان ولسمشري ټاکنو ته کاندید کړ. هغې په یو کانفرنس کې هیله وښوده چې یو ورځ به په ټاکنو کې خلک خزي ته رایه ورکړي.
یک انتخابات آزاد و رقابتی از بین زنان شایسته سرزمینم مردم زنی رو به عنوان رئیس جمهور ایران اسلامی انتخاب کنند.
ایران اساسی قانون وای ولسمشر باید د نارینه مذهبی او سیاسی خلکو لمینځه و ټاکل شي. دا هغه څه و چې تر ننه د خزو د کاندیداتورۍ مخه ډب کړي. د ایران د اتم جمهور رئیس سید ابراهیم رئیسی تر مړینې وروسته د ایران رژیم له وخت مخکې ټاکنې اعلان کړي. تمه د خلک سره کال د چنګاښ په اتمه د ایران نوی ولسمشر و ټاکي، خو له رژیم د خلکو نارضایتي او تیرو کړکېچونو ته په کتو چې لویه بیلګه د مهسا امینی تر وژنې وروسته د سراسري مظاهرو پراغ ځپل دي، په ټاکنو کې د کمو خلکو د ګډون وړاندوینه کیږي. د ایران اتم جمهور رئیس سید ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو پخوانی وزیر حسین امیر عبداللهیان او شپک تننور شاوخوا دوی اونۍ وړاندې د سوار په یو دیرشمه د هلیکوپټر د سقوط په پیښه کې وژل شو. له هغه وروسته د ولسمشري چارې د رئیسی مرستیال محمد مخبر مختوری د تمو خلاف د ایران د جمهوری ریاست سرپرست محمد مخبر راتلونکو ولسمشري ټاکنو ته د کاندید په توګه نوملیکنه نه ده کړې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
تاسو ازادي رادیو ته غوږی ورزو بیا هم د افغانستان او یوګاندا د لوبي ورستي حال ته د افغانستان او یوګاندا د کرکټ ټیمونو په شلوریز نړیوال جام کې خپل لوبه پیل کړې ده. تر اوسه د لوبي 15 اورونه تیر شوی. ورزو خپل ورزشي خبريال بختيار ساحل ته چې د لوبي ساره لیده ساحل سپستړي مشي همدا چې بچمه او ته خبرې کوو د افغانستان د لوبډلې دوه لوبغاړي سوځیدلې. اوریدونکو ته نور جزئیات ورکړي.
مدین صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، تر یو سل شپږ 50 ملګرتیا وروسته رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران خپل وکټې له لاسه ورکړې. دوی اوږده ملګرتیا وکړه، خو په دې اخره کې د یوګاندا سپینرانو خطو پچاو نه وکړه، وکړه شو چې دغه ملګرتیا ما تکړي. ابراهیم زدران چې اول اوس وځي دا بیا منډي کړي وي، او رحمان الله ګربز شپږ بیا منډي کړي وي. اوس نجیب الله زدران او محمد نبی سیالي کوي، لوبه کوي. نو بلې دل شي چې په پاتې اورونو کې دوی څومره هدف ټاکلی شي، خو په دغه وشتنځای باندې دغه هدف تر دې دمه داسې بریخي چې مناسب هدف ته، او د یوګاندا د لوبډلې لپاره به سرخوږی وي. او خلا هم د لوبې څلور اورونه نور شته، او په دې کې به څرګند شي چې افغان لوبډله کولی شي تر 200 دغه هدف واړی کنه. که تر 200 هدف واوړي، خپل دغه یو ډول پریشر وی مقابل لوبډل ته چې 200 منډې په شلو اورونو کې څنګه پوره کیږي. نو دغه نوی بیټسمنان محمد نبی او نجیب الله زدران دوی باتمن یو اور نورم وخت اخلي چې دوی په وکټ ودرېږي، او بیا غیر وروسته په اخري درې اورونو کې به دوی اتمن دغه شاتونو هڅه کوي، ځکه شاته لا هم اوګود بیټینګ لاین اپ شته. خو د ګربز پاړی ډیره بهترینه تر سره شو چې په 45 توپونه شپږ منډې وکړي، څلور زی او څلور شپږیزي ووهلي. هغه په یو سل اویا سټرایک ریټ سره نن توپ وهنه کړې ده. ابراهیم زدران هم چې تر ډیره پورې دغه په توپ وهنه کې د سټرایک ریټ ستونزې وي، په دې سیالۍ کې هغه په 46 توپونو اویا منډې کړې دي، 9 او شپږیزي ووهلي ده، چې تر 150 یې سټرایک ریټ لوړ دی. نو دغه سیالي د افغان لوبډلې لپاره لدی عمل ډیره مهمه ده چې وي ګټي، ځکه تر دې وروسته دویمه سیالي بیا د دې ګروپ د سی ګروپ له ډېرې پیاوړې لوبډلې نیوزیلند سره په همدې لوبغالي کې لري. نو که دغه لوب افغان لوبډله په خرن ریټ سره ګټي، ښه مورال سره یو ګټي، نو دا به په هغه سیالۍ باندې ډېر اغېز ولري.
ډیره مننه زموږ ورزشي خبريال بختيار ساحل و چې د افغانستان او یوګاندا د کرکټ د رواني لوبې په اړه ازادي رادیو ته معلومات ورکوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو، د ورزش په راپور کې مو د کرکټ په اړه واوریدل، خو په یو بل مسله کې تمیګو هم چې له ورزش او فزیکی فعالیت سره ډیر تړاو لري، هغه دا چې پروند بایسکل نړیواله ورځ به دا چې دغه ورځ بل منځل کیږي، او په افغانستان کې بایسکل استفاده یا کارونه څومره ده، په دې اړه پام وکړئ. دا د سپوږمۍ دی راپور ده.
د جون دریم د بایسکل نړیواله ورځ ده. ملګری ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپل وی پاڼه لیکلی چې بایسکل یو ساده، باثباته، ارزانه، پاک او د چاپیریال سره جوړه وسیله ده. د دې سازمان په وینا، بایسکل کارونه د پاکې هوا او د ترافیکي ګڼې ګوڼې په کمښت کې مرسته کوي، او دغه شان د ډیرو زیانمنونکو خلکو لپاره د تعلیم، روغتیايي مراقبتونو او ټولنیزو خدماتو ته لاسرسی اسانه کوي. ملګرو ملتونو په خپل راپور کې زیاته کړې چې بایسکل د تګ راتګ یو ساده وسیله ده چې د اقلیم له بدلون سره په مبارزه کې مرسته کوي، او د اقتصادي ودی او دوامدار پرمختګ لامل ګرځي. د دې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې پروګرام په خپل ایکسپانه کې لیکلي چې ګلخانهي غازونه 25% د ترانسپورتي لګیدونکو توکو په کارولو سره تولیدیږي چې د بایسکل ډیره کاریدنه کولای شي. د لګرالیک د وسیلې څخه د ګلخانهي غازونو اخراج 50% کم کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې هم ډیری خلک بایسکل د ارزانه لګرالیک د وسیلې په توګه کاروي. میر حسین چې لو کلونو راهیسې له کوره تر کار پر خپل شخصي بایسکل تګ راتګ کوي وایي سره له دې چې په افغانستان کې د بایسکل لپاره ځانګړې لارې نشته، خو بیا هم د بایسکل په کارولو سره د عامه ترانسپورت لګښت کمیږي.
اوس د لوښو او کالو مینځلو مایع جوړوم. زموږ اقتصاد ډیر ښه نه دی. زه په بایسکل 40 کیلو بار باروم او بازار کې پلورم. بایسکل ډیر خدای هیڅ اوارز نه لري. ترمیم می هم ارزانه دی.
د کابل اوسیدونکو اتل ازادي رادیو ته وویل
او بایسکل باندې خپل مطلب لسته یوه د بایسکل برکت او چې زباشي واده سلام اتا د ټول ټول مشکلات اتا مون په د باندې د دشې استفاده کول شي د حیوانات لپاره کم او اخو شهانم شي بنه دا مون په همدغه بایسکل باندې انتقالول.
هغه وایي چې پر اقتصاد سربیره د بایسکل کارول یې پر روغتیا هم ښه اغیز کړی. د بامیان ولایت اوسیدونکو جاوید هم چې هر ورځ په بایسکل تګ راتګ کوي ازادي رادیو ته وویل
زه تل بایسکل کاروم. سهار له 100 تر 200 کیلومتره په بایسکل مزل کوم او بیا کار ته ځم، ځکه بایسکل چلول خپل ګټې او خوالی لري.
په همدې حال کې کابل کې بایسکل پلورونکو ولسکلن محمد خیبر وایي چې
د خلکو اقتصاد ورځ په ورځ کمزوري کیږي. په خواب کله چې خلکو پیسې درلودلې د موټر شوق به وکړ، خو اوس د موټر لګښت پورته شوی. بایسکل اخلي، ځینې د روغتیا لامل اخلي، خو سږ کال په ټوله کې د تیر کال په پرتله زموږ پلور کم و.
کارپوهان بیا وایي چې بایسکل چلول هم د چاپیریال او هم د خلکو روغتیا لپاره چې ډیری وخت ټکنالوژي کاروي ګټور دی. متخصص جراح او لجرمنی څخه د لیونارد شوایبر مډال ګټونګي ډاکټر بسم الله شیوامل د انسان پر روغتیا د بایسکل چلولو د ګټو او غیزو په اړه وایي:
شما اگر مطالعات جدید تحقیقی
نوی سیوره میخی چې انسان باید په اونۍ کې 3 ورځې نیم ساعت تمرین وکړي، خو که دا تمرین د بایسکل په وسیله ترسره شي د سرطان مخه نیولی شي او زموږ په بدن کې به د سرطان ګواښ کم کړي.
د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی په 2022 کال کې د مارچ په 15مه د دوامدار پرمختګ لپاره بایسکل د عامه لیک درالیک په سیستم کې د بایسکل چلولو ادغام یو پریکړه لیک تصویب کړ. په دغه پریکړه لیک کې راغلی چې بایسکل د لیک درالیک یو ثابته وسیله ده چې د هوا پر حالاتو مثبت اغیز کوي.
کندهار کې د توتانو پیر او پلور خلکو ته ښه عایداتي سرچینه جوړه کړې ده. له نورو ولایتونو هم خلک دغه غلطه د توتانو میلې ته ورځي.
حافظ الله د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکو دي چې په خپل سیمه کې توت په دانه دانه ټولوي او بیا یې کندهار ښار کې پر توت پلورونکو پلوري. د په خبره د کال په نور وخت کې بیکاره وي، خو د توت په دې موسم کې ورته شې اقتصادي بوختیا برابر سوي.
د غنداب څخه د توت راوړم او د نګین لاندې ټولوم او د دې په بازار کې خصم چې خپل روزانه روزي برابر کړم.
توت یو ځنی میوه ده چې د کندهار د غنداب او نور ولسوالیو له باغونو وړیا تر لاسه کیږي، خو ګان شمیر ځوانان یې تر ټولولو ورسته په بازار کې پلوري. توت د کال لومړنی موسمي میوه ده چې ډیر شخن لري او د پخېدو سره سمې سلګونه کسان په کاروبار بوختي. توت پلورونکي له خپل کاروبار خوښ دي او وایي دا چې بیکاري ده نو د توت پلور هم د دوی لپاره د عایداتو ښه سرچینه ده.
توت و شکر دی ور الحمدلله موږ ډیر خوشاله یو. خدای د پخوا سره نه ځوانان چې پخوا واغه وسه ډیر به کار برابر دی ور د توت وړي د غنده او توت وړي ته شکایت نه په دانه مې وړي د دې ته مرسته راوړي. روزګان دغه د کندهار شاته ته موږ نه نیسو بیا موږ سره شرم یې خسرو نو موږ مې دې کې لوري پیدا کوي یو بدره سور کوي دې هم پیدا کوي بکري ټول دا ربار کې روان یې موږ دې مو شو دی.
توت ښکلې کلا سره یو به ډیر دی جو به یې کلا باندې کلا توت سی یاره مې واده سره ده باراسته फायदा مې څه څه کارن چاله کاروبار انسان دې خرڅې دی بلای وړي چیرې چمنواله چې غره ته خو پر مې نه دي کې پر بینه پر دې.
د توتو د پخېدو سره سم د کندهار اوسیدونکي ولسوالیو ته د توت راوړلو لپاره ځي، خو ځینې بیا په ښار کې پیری. د کنداري توتو د شخوند له کبله یو شمېر ځوانان له هلمند څخه راغلي او د دوی په خبره هر کال د توت خوړلو لپاره راځي.
خور وره راغلي د هلمند، د هلمند اوسیدونکي دلته راغلي.